السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری ساعت نننې خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. په دې خبرونه کې شمشاد زدران را سره تخنیکی مرسته کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د طالبانو نوې مشرتابه به د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ته وهڅوي. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې حکومت په هیواد کې د روانې جګړې او سولې په اړه د ټولو پوښتنو ځواب لري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او تحلیلونه واورئ. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم قدرمن اوریدونکو. د دې خبرونې په لومړۍ برخه کې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر څخه اورو چې د شیبه په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جانې،
مننه تکل صاحب. بلک چې تاسو خبرې زده د ایران د اټومي موافقې مسله ډیره تاوده ده، لا هم مخصوصا په منځني ختیځ کې. اوس امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سیمې ته تللی او غواړي چې په دې اړه خپل متحدینو ته ډاډ ورکړي چې دغه موافقه به یو خوندي سیمه رامنځته کړي. او دغه راز به د یونان د اسهامو په اړه وایو چې نن د یونان د اسهامو بازار له بیا خلاصېدو سره تقریبا 3% رالوېدلې دی.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. دا یوازنی نړیوال خبرونه نه دي، نور خبرونه هم لرو. دا یوازې سرخطونه وو، خو د نړیوالو خبرونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پر ولسمشر مانی او ملي دفاع وزارت د ځنیو حملو د مخنیوي خبر ورکوي. د افغانستان د مالی وزارت او امریکا سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالر مرستې او تړون لاسلیک شو. او په ایران کې د افغان ماشومانو لپاره د زده کړو پر سر لګیدلی بندیز لرې شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشر مانی او ملي دفاع وزارت یې لزنیو حملو مخنیوي کړی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د پیښور د طالبانو شورا پورې یوې اړوندې سلور کسیزي تروریستي ډلې غوښتل چې په جمهوري ریاست، ملي دفاع وزارت او په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونه وکړي. دوی وایي چې دا سلور کسیزه ډله د کابل ښار د اتمې ناحیې له اړوندو سیمو څخه نیول شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ورسیو سو اونیو کې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون تر سترګو کیږي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن په کابل کې خبر اعلان وکړ چې د وضعیت خواله د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو د اکثرو پلانونو په شندولو پورې تړلې ده.
د اخترنا څو ورځې مخکې را پدې خو په واقعیت باندې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی دی. د افغانستان په امنیتي وضعیت کې بهبود راغلی دی. هغه علت هم دا دی چې زموږ امنیتي ځواکونو په ډیر میړانه باندې د مخالفینو ټول پلانونه شاند کړل.
د افغانستان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د امنیتي وضعیت د خوالي خبر ورکوي چې اوس مهال په یو شمېر شمالي ولایتونو کې جګړې روانې دي او ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. د افغانستان د مالی وزارت او امریکا سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالر مرستې او تړون لاسلیک شو. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ویل چې دا پیسې د هغه 800 میلیون ډالر له جملې څخه دي چې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال د امریکایي چارواکو لخوا ژمنه شوې وي. په عین حال کې د امریکا سفارت چارواکو د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ټینګار وکړ چې دغه پیسې پاتې برخه به په حکومت کې د اصلاحاتو پر وسلو سره ورکړي. او په ایران کې د افغان ماشومان لپاره د زده کړو پر سر لګیدلی بندیز لرې شو. د ایران د کډوالو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو ادارې نن اعلان کړی چې د دې اسانتیا لمخې به د هغو افغانانو ماشومان چې تحصیلي اسناد نه لري لومړی ثبت او بیا په ښوونځیو کې د زده کړو اجازه ترلاسه کړي. د دې ادارې اعلان کړی چې په دې ډله کې یوازې هغه ماشومان شامل دي چې په ایران کې له پخوا میشت شوي دي. له دې مخکې په ایران کې د افغان ماشومان لپاره د زده کړو ډېر سخت شرایط وضع شوی وو او ډیری دغه ماشومان له زده کړو محروم پاتې وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
<تص-> د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هڅه کوي خپل د منځنی ختیځ متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د ایران اټومي موافقه به یو خوندي سیمه رامنځته کړي. کری پرون په قاهره کې خبریالانو ته ویلي که چیرې د ایران اټومي موافقه په سمه توګه عملي سي نو مصر او د سیمې نور ټول هیوادونه به تر بل هر وخت خوندي وي. تېره میاشت د نړۍ سترو طاقتونو او ایران په ویانا کې موافقه وکړه چې د تهران په وړاندې لګیدلې اقتصادي بندیزونه به د هغې هیواد د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په بدل کې لرې کېږي. پر ایران تور دی چې په سیمه کې د تروریزم ملاتړ کوي، خو کری وایي هغه ایران چې بې ثباتۍ رامنځته کوي تر هغه ایران ښه دی چې اټومي وسله ولري. د ایران ولسمشر حسن روحاني په همدې حال کې وایي چې په تهران کې د دغې اټومي موافقې په اړه یې خبرې کړې له ایراني رسنیو سره. هغه وایي
بنابراین اگر طرف مقابل ما ادعا میکنه این موفقیتش هست،
دی وی که چیر مقابل لوری فکر کوي چې دوی بریالي سوي نو پریږدي چې همداسې فکر وکړي. موږ پوهیږو چې هیڅ کله د اټومي بم د جوړېدو په حته کې نه یو او هیڅ کله به ونه اوسو. روحانی زیاتوي د دوی توغندي ځواک بل د موافقه څخه اغیزمن نسی. د ایران ولسمشر همدارز وایي چې هیواد په دې موافقه سره خپلو هدفونو ته رسیدلی دی. د یونان د اسهمو بازار نن له بیا خلاصېدو سره تقریبا 3% رالوېدلی. دغه بازارونه شاوخوا 15 اونۍ تړلي وې. د اتن د اسهمو اصلي شاخص په یوازې 2 دقیقو راکړه ورکړه کې تر ټولو بد حالت سره مخامخ شو. د یونان د اسهمو بازارونه د جولای په وروستیو کې د سرمایې د کنټرولولو د یوې هڅې په توګه ځنډیدلې وه. دغه هڅه د دې لپاره سوې وه چې د یورو د بحران مخه ونیسي. دغه بحران د یونان بانکونه ګواښل او له یوروزون څخه یې د یونان د وتلو خطر رامنځته کړی و. خو نننی چارواکي له خپلو اروپایي متحدینو سره پرې وېدا سي طرحې سلا وکړه چې د جدي اصلاحاتو په بدل کې به مالي مرسته ترلاسه کړي. د نایجیریا چارواکي وایي پاوز هغه یو سلاته او یتنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تورریستي ډلې يرغمل کړي وو. د پاوز یو ویان په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړې ویلي په آزاد سوي يرغملو کې یو سل یو تنه ماشومان وش پته شدی او لاس ناری ندی. هغه زیاته کړی چې د ژغورنې په عملیاتو کې چې د نایجیریا په بورنو ولایت کې سوي د بوکو حرام یو لوړ پوړی کمانډان هم نیول سوی دی. د راپورونو له مخې په دغو عملیاتو کې د سختري یو شمېر کمپونه هم تصفیه سوی دی. بوکو حرام لږ په ژو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځ کې شخړو ته مخه کړې ده. د ډله په سیمه کې پر شریعت ولاړ د اسلامي دولت جوړېدو هڅه کوي. او روسی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د شمالي قفقاز په کاباردینو بلکاریا کې شپږتنه یغیان وژلي دي. په دغه جمهوریت کې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن ویلي چې دغه کسان په پلازمینه نالچیک کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال په یوه اپارتمان کې محاصره کړې وه. دغه راپور د دغو شپږو کسانو تر وژل کېدو دوې اونۍ وروسته خپور سو. د روسیې د شمالي قفقاز تر ډېره مسلمان میشتې سیمې د امنیتي ځواکونو او وسله والو یغیانو ترمنځ د جګړو شاهد دي چې د پخواني شوروي اتحاد تر پاشل کې دوه وروسته په چیچن کې د دوو بیلتون غوښتونکو جګړو راځي فیل سوي دي. چیچن د کاباردینو بلکاریا په ختیځ کې موقعیت لري. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو درو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. پراتلونکو دولسو ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ځای ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 9.9 په کندهار کې اسمان ځای ځای ورځ دی. د تودوخې لوړه درجه 9.5 په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 1.9 په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 2.3 په جلال آباد کې به اسمان ځای ځای ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 2.4 په غزنی ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 28.2 په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 28.14 او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 28.10 اسمان یې ځای ځای ورځ اټکل شوی دی.
د خبری ساعت ځانګړې خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې پر پرونو او مرکو کې به واوري چې پاکستانی چارواکو ویلي د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو نوي مشران هڅوي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په داسې حال کې چې د طالبانو په لیکو کې د ملا محمد عمر پر ځای د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلاف را برسېره شوی، آیا د سولې امکانات څومره دي؟
ملا منصور بعد ملا مادمر قدم باندې قدم خامخاګ دي دا چې بیا پراتلون کې څه پیښیږي دا له وخته مخکې خبر ده.
دا موضوع په یو ګردی میز کې څیړو. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې افغان حکومت په هیواد کې د روانې جګړې او سولې په اړه پوښتنو ته ځواب لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې
هغه چې ما او تا پکې پټ پټو نکړې په هغه چم هغه کوڅو باندې نور ولګې
را سره اوسی او واوری چې د هیواد نام تو سندرغاړي نغمه د خپل هنري کارونو په باب معلومات راکوي.
باید مختلفو ولایاتو ته ولاړه سم مګم دا امکانات مشکله ده خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندرز کلیپ کوم.
نور په زړه پورې مطالب هم لرو چې کتر پای را سره اوسی و به وری. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې اترې رد کړې دي او د جګړې پر دوام ټینګار کړی، د پاکستان جګپوړو دولتي چارواکو ویلي چې دوی جدي هڅې کوي څو د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې اترو ته کینوي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو ځنډول شوي مذاکرات بیا پیل کړي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن هم د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو هیله څرګنده کړې. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق له نور تفصیل سره.
د پاکستان جګپوړي دولتي چارواکي وایي دوی هڅې کوي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره د سولې د خبرو اترو بیرته پیلولو ته وهڅوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تر ټاکل کېدا وروسته له افغان دولت سره د سولې خبرې اترې لغوه کړې او د جګړې پر دوام ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی وه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی وای چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده. له بلې خوا په اسلام آباد کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د دوشنبه پر ورځ اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي پاکستان هڅه کوي چې طالبان یو ځل بیا د مذاکراتو میز ته راولي. نوموړي په دې اړه زیاته کړې، زموږ په پالیسۍ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی، بلکې موږ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره جدي هڅې کوو. موږ به دا هڅې جاري ساتو څو ټولې خواوې په ځانګړې توګه د طالبانو نوی مشرتابه یو ځل بیا د خبرو اترو میز ته راشي. د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ د سولې د خبرو اترو یادونه هم کړې ده او ویلي دي چې هر تصمیم باید د شریعت په رڼا کې وي. دغه پاکستانی چارواکي همداراز ویلي چې نوی طالب مشر ښایي له افغان دولت سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورنه کړي، بلکې نوموړی به په لومړي سر کې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د ختمولو هڅه وکړي. دغه جګپوړي چارواکي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم د شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي دانیل فیلډمن سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به طالبان د سولې خبرې اترې بیرته ژر پیل کړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا ځانګړی استازی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان دولت او طالبانو استازو د تیرې میاشتې په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او پر دې سلا شول چې دا لړۍ به روانه ساتي. دا یادونې وړ ده چې په دغه ملاقات کې د پاکستان، چین او امریکا استازو هم ګډون درلود.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په همدې حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویلي چې حکومت د روانې جګړې او سولې په اړه ټولو راولاړو شوو پوښتنو ته ځواب لري. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړې. عبدالله ټینګار وکړ چې د عادلانه سولې د ټینګښت لپاره د حکومت اراده پر ځای ده او په جګړه کې له ښکېلو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانک زیرا پورته.
د ملا عمر مرموزه مړینه او دوه کاله وروسته د هغه تایید او دغه راز په همدې موده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی او د جګړې د دوام نامعلوم برخلیک هغه څه دي چې په اړه یې خلکو ته پوښتنې راولاړې شوې دي. اجرایي رئیس وایي دوی دې ته ځواب لري چې په تیرو دوو کلونو کې چې ملا عمر نه و په کوم نوم جګړه کېدله، کومو کسانو د سولې په خبرو کې د طالبانو استازیتوب کاوه او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د نوبتي غونډې په پیل کې د دې پوښتنو ځواب مشخص نه کړ، خو وی ویل
البته سوالات زیاد را هم در سطح دنیا و در سطح مردم افغانستان ایجاد کرد.
د افغانستان او نړۍ په کچه داسې پوښتنې راولاړی شوي چې جګړه په کوم نوم کېدله، د چا په استازیتوب خبرې کېدلې، د ملا عمر استازیتوب چا کاوه، او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. دا هغه پوښتنې دي چې موږ ورته ځواب لرو.
د جوابهایش هم ما داریم.
نوموړي دا ژمنه هم ونه کړه چې څه وخت به د دغو پوښتنو ځوابونه له ولس سره شریکوي. اجرایي رئیس وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم له طالبانو سره د سولې پیل شوې خبرې هم ځنډېدلې دي. ټاکل شوی وه د سولې دویم پړاو خبرې تېره جمعه په اسلام آباد کې وشي، خو دا خبرې ونه شوې. او اوس په پاکستان کې افغان سفیر جنان موسازی ویلي چې دویم پړاو خبرې به په روان اګست میاشت کې وشي. د ملا عمر له مړینې وروسته داسې ویل کېږي چې طالبانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي او په څو ډلو ویشل شوي دي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي، خو له دې سره سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده پر خپل ځای ده. عبدالله وایي هغه کسان چې په جګړه کې دي د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې باید یو فرصت وبولي.
تعهد جمهوری اسلامي افغانستان از یک طرف در دفاع از حاکمیت ملی است.
د افغانستان ژمنه له یوې خوا د خلکو او ملي تمامیت د دفاع په برخه کې په خپل ځای ده، له بل لوري د سولې د ټینګښت په برخه کې اراده پیاوړې ده. هغوی چې په جګړه کې وو او شتا باید فکر وکړي، دوی باید د سولې پرانیستې دروازې یو فرصت وګڼي او هیله من یو چې په هیواد کې واقعي سولې ته زمينه برابر شي. یو شمیر کارپوهان وایي چې د سولې په خبرو کې باید د ښکېلو خواوو په مشخصو غوښتنو بحث وشي او افغان حکومت هڅه وکړي څو خپل روښانه دریځ غوره کړي. دغه کارپوهان په هیواد کې د اوربان ټینګښت د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره یوازینی مهم اصل بولي.
قدر من اوریدونکو، د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات مو اوریده چې وایي حکومت د روانې جګړې او سولې په اړه ټولو راولړو شو پوښتنو ته ځواب لري. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره چمتووالی لري او کېدای شي دا خبرې په لنډ وخت کې ترسره شي. له بلې خوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو په مشرتابه کې نوی بدلون او ورسره خبرګونونه به څه نتایج ولري، دا پوښتنې د هر چا په ذهن کې شته. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د همدغو روانو خبرو او په عین حال کې د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې د نویو بدلونونو په اړه ازادي راډیو یو بحث جوړ کړی. دا بحث صفی الله ستانکزی برابر کړی.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او په عین حال کې د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې د نوي بدلون او ورسره د خبرګونونو په اړه دا بحث ز صفی الله ستانکزی وړاندې کوم چې قدرمن میلمانه دي. را سره د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان د ګوند رئیس مولوي قلم الدین او د افغانستان د پیوستون د ګوند غړی حفیظ راسخ، ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلي. مولوي صاحب، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ترمړینې تر خبر وروسته د دې ډلې په اړه بیلابیل دریزونه څرګندېږي، د دوی د نوي رهبرۍ وروستۍ څرګندونې په څه معنا دي، او آیا دغه څرګندونې په افغانستان کې د جګړو د تشدد په معنا دي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پیږئ چې د هر ګوند د هر سازمان رهبر موافقت کیږي یا له بین ځي، په هغه ګوند کې مشکلات پیدا کیږي، هلته کشیدګي وي، هلته این شعبونه پیښیږي. همزه تاسو په دنیا کې ډېر کتلی سئ، پاکستان مسلم لیگ ګوند تاسو وینئ چې په څو برخو ته سمس، او پیپل پارټي هلته یوه قوي پارټي په څو برخو ته سمس. د موږ خپل دلته اسلامي جهادي ګوندونه دي، دا هم داسې په ډلو ډلو باندې تقسیم سول. نو د رهبر له منځه وتل خامخا تاثیرات راوړي منځ ته. نو په طالبانو باندې هم دا تاثیرات راغلي دي. کېدای شي دوی وکولی شي وروسته له تفاهم نه له خبرو نه سره نږدې شي، او کېدلی شي په انشعابونه بدل.
د اختر محمد منصور پورې منصوب پیغامونه خپاره شوي په رسنیو کې، مهم ټکی دا دی چې د ملا محمد عمر لاره به تعقیبوي، جهاد به کوي، او دغه هدف ته به د رسېدو لپاره سرښندنې هم کوي. دغه په څه معنا دي؟ بالاخره دوی غواړي چې هماغه سي مبارزو ته دوام ورکړي په افغانستان کې که څنګه؟
تاسو پیږئ چې د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان امیر یا رهبر یم، د طالبانو نه نمایندګي کولی سم او نه د طالبانو په حال باندې خبره کولی سم. نظر وایم، خپل نظر مې دا ده، ملا منصور یا بل هر څوک چې وي هغه به د ملا محمد عمر کړنلاره تعقیبوي، دې کې شک نشته. دا چې بیا انشعاب پیښیږي دا بل خبر ده. اوس ملا منصور به د ملا محمد عمر پالیسی دی ملا مادمر په قدم باندې قدم خامخاګ دی په غوړ روان وي. دا چې بیا په راتلونکي کې څه پیښیږي دا له وخته مخکې خبر ده.
ښاغلی راسخ، د طالبانو پر رهبرۍ کې نوي تحولات او ورسره د افغان پلاوی دغه د څو وخت مخکې رسمي حتی خبرې هم دوام لري، دغه تاسو څنګه ارزوئ؟ د سولې خبرې تاسو له دغې ډلې سره څنګه ارزوئ؟
په سلام تقدیمولو سره زه فکر کوم چې په دې تغییر په د ملا عمر د مرګ نه بعد د طالبانو په سیاست باندې کوم تغییر نه راځي. اصلي وجه دا ده چې موږ طالبانو پیدایښت ته وګورو چې دا یو پروژه وه د امریکا له خوا نه، د عربستان د پیسو په واسطه او د ایس آی د رهبری تر نظر لاندې دا یې منځته راوړ. تاسو وګورئ دوه کاله مخکې دا وفات شوی ده، مړ شوی ده. په دې دوه کاله کې د هغوی په سیاستونو کې څه کوم تغییر نه ده راغلی. جنګونه لا زیات شوي دي، کم شوي نه دي. وجه یې دا ده چې هغې په رهبری کې نه وه، ظاهرا د هغې د نوم نه استفاده کېدله، ولې اصلي رهبری د عیسای په لاس کې وه. وجه یې دا وه چې تغییر رانغی. دا قسم چې ویل کېږي چې مولوی منصور دام د عیسای تر نظر لاندې دا منځته راغلی، دا ټاکل شوی ده، نو په سیاست کې کوم تغییر نه راځي. دا به هماغه کړنلاره به مخته بیایي، هماغه سیاستونه. او پاتې کېږي دا چې د افغانستان دولت چې کوم سولې ته ملا تړلی یا خلکو، زه فکر کوم چې اصلي کوم سوله چې دی او په افغانستان کې که سوله راځي دا د امریکا له خوا نه
په څه ډول باندې، ځکه که تاسو طالبان د امریکا لاس ناستی بولئ نو په څه ډول باندې به دوی سوله کوي؟
وایم کنه دا یو پروژه وو، دا پروژه یې رامنځته کړه. هر یو پروژه شروع لري او اختتام. دا هغه وضعیت ده چې کیدای شي چې دا اخر سر ته رسیدلی او د دې په دې شرایطو کې چې سولې خبره کیږي د دې مرګ اعلان هغه د چا له خوا نه؟ د پاکستان له خوا نه، د طالبانو تحریک له خوا نه ده.
یوې خوا نړیواله ټولنه، امریکا، اروپایي ټولنه، د سیمه هیوادونه، پاکستان، د پاکستان د طالبانو دغه رسمي استازي بولی چې ورسره خبرې کوي، او طالبانو هم بوار ور ویلي چې د افغان د اوسنی نظام په مخالفه ډله بلل کیږي.
په دې سوال لاس کاله کې ولې ونه شو؟ ځکه هغه وخت موقع نه و. د امریکا سیاست دا و چې په یو مناسب موقع کې مثلا هغه سپین بیرغونه په تور بیرغ بدل کړي، د طالب هغه باقي مانده سوله په افغانستان کې په دې طریقه نه راځي. افغانستان د خلک د مطمئنی کدا بیخی توافق ته ورسیږي، یو څو کسان ته به نور وزارتونه ورکړي، لکه چې څو کسان دلته دي.
مولوی صاحب، ښاغلی راسخ وایي چې طالبان یو پروژه او بالاخره اوس هم د ایسای په رهبری باندې دوی چلیږي، دا خبرې څه رقم دي؟ او له دغې ډلې سره چې که هر څه وي د سولې خبرې په څه معنا دي؟ آیا سوله کیدونکې ده که څنګه؟
که چیرې موږ وغواړو چې پروژو پسې روان شو، چې دا پروژه د طالبانو زه د طالبانو نمایندګي نه کوم، مخکې مې وویلې طالبان په خپل څوک لري خبرې به کوي. که چیرې د ملا مادمر یا د تحریک دا پروژه امریکایي وبولو، دلته زموږ وطن کې ډېر مسایل دي چې ټولې پروژې دي. او که دې پروژې وایو، نو موږ لا پخوا افغانستان تجزیه کړی، ټوټې ټوټې م کړی، هیڅ هم روغ نه ده پریښی. د موږ موقف د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان دا ده چې څنګه وکولی شو یو همه جانبه صلح ته ورسیږو.
نو دغه روانې خبرې چې دي دغه مطلوبې دي که څنګه؟
دستي درځم، دستي در روانې. یو دوم، د موږ هدف دا ده چې څنګه وکولی شو تور سپین برګ او سمت زبه دا په یو آشتی ملي باندې بدل کړو. او غشتي ملي همه جانبه په ټول افغانستان کې، دلته بیا د ازبکو، د تاجکو، د پلان او د بستان، پلانکای ګوند او پلانکای ګوند، د دې خبره ختمه شي. پخوانی کړه وړه په دې پسې ونه ګرځي. یوارې موږ سا وباسو او صلح منځته راوړو. که موږ وایو چې موږ د اوس هڅې ناکامې دي یا مخکې مو هڅه نه ده کړې، مخکم ډېرې هڅې شوي دي، دا چې څوک نه دي پرې خبر، له جریانه دا بېله خبر ده. او اوسنۍ هڅه هم چې روانه ده، دا هڅه هم بې هغه نه ده. موږ احتیاج یو، موږ مجبور یو چې لاس به اچو هڅه به کوو د صلح په بنیاد باندې چې خدای مو توانوي او یو پایدار صلح ته رسیږو که یو نسبي صلح ته رسیږو.
په بخښنه سره مولوی صاحب، د طالبانو په نوې اهدافو کې چې د پخوانیو اهدافو تعقیب دی، د پخوانیو لارو تعقیب دی، حتما مبارزه هم شامله ده. د فتوحاتو خبرې کړه، د اهداف ویل دي چې باید نوې اهداف ولرو او خپل مقدس اهداف ته دوی ویل دي چې باید ورسیږو. دغه خو مبارزه هم غواړي دغه کار، او په مبارزه کې د پوجانو په نسبت ملکیانو ته ډیره مرګ بل وخت په دغه تیر څوار لس کلونو کې د دې جواب بچوک وای. بل اخره
خپل ولست وایم، ولست می وایم چې تر پرونه پورې خو د څوار لس کال کې طالب دی ته چا ویلې نسوي د دې په مخ کې چې صلح دی وسی. بیا د دې صلح خبرې څنګه شروع شوه؟ په فرانسې کې، په جرمني کې، د جاپان په کېټو کې، په پکواش کې، په قطر کې، د دې کومې لارې نه شروع شوې؟ چا شروع کړلې دې ته دغه زمينه چا برابر کړل؟
صحیح مننه. راسخ صاحب، مولوی صاحب هم په سولې باندې تاکید وکړ، وی ویل چې د روان حالت د ختمېدو لپاره سوله پکار ده او د دغه تشدد او مبارزو د ختم لپاره. تاسو څه وایئ؟ باید څه کار وشي په دغه حالت کې چې افغانان بالاخره له زیانمنېدو خلاص شي؟
موږ هم د سولې مخالف نه یو، مونږ هم سوله غواړو، خو سوله طریقه غواړي.
له چا سره باید وشي دغه سوله؟
زه وایم کنه، معمولا په دې کلو باندې کوم چې تاسو وګورئ چې یو مسله را پیخیږي نو جرګو کیږي. دا جرګو دریمګړی کس کوي، چاغوی په دې قضایا کې دخیل نه، پس دا غینه اغوی زی د سوله د پاره یا د جوړې د پاره ولا اوس دې دوړه خېل دي. دا کومه ډله چې د دولت له خوا نه تعین شوې دي، دوی هر یو خپل نماینده لګلې، دوی بی طرف نه دي، دوی طرف والا دي. او اخواتم صلح هغه وخت مې سترازي
په بخنه سره دوی ویلي دي چې یو خاص هدف لپاره الته ورغلي دي چې له طالبانو سره صلح ده او دغه سره خبرې دي.
خاص هدف د
حکومت پاستاجي توب، البته
حکومت پاستاجي توس باندې دوی طرف دي. هغه کس چې په جنگ کې، په جنایت کې، په وجنو کې، د خلکو په وجلو کې، د وطن په ورانه کې لاس لري، هغه نشي کولای چې د یو ملت نمائندګي وکړي او لار شي د سولې سره، د سولې پر اړه خبرې وکړي. دوی هر یو خپل د یو ډلې پورې تړلې دي.
نو د تاسو په نظر دغه استازي باید بدل شي د سولې لپاره څنګه؟
زه وایم چې یو درینګړ کس باید مېستر شي، او یو د یو ملي جریان را مېستر شي چې هغه په دې تیر درې لسیزو کې په دې جنایت کې لاس ونه لري.
کله مخالف لوري خو باید معلومه، تاسو له نظر مخالف لوري څه؟
مخالف لوري معلوم خبره ده چې هغه کسان چې نن د دې هواد خلق وجني، بچي وجني، دوی معلوم دي، روخانه خبره ده چې طرف طالب دي. نو سولم د یو قوت سره کیږي، د یو زور په واسطه. د دنیا ټول جنگونه چې تاسو وګورئ اخر یو سولې ته، یعنی گفتگو د لارې نه حل شوې دي، خود یو ځواک د لواکنه، د یو قدرت په واسطه. که جنگ دوم جهانی تاسو وګورئ، که جنگ اول جهانی وګورئ، که د
خو بل اخره سولې ته ټول غاړي ایښه ده،
خود یو قدرت د مخینه. ولې اتلر تسلیم شو چې روسان قوي وو؟ په
هر اورګه امنیت سولې لپاره دی، که دوی هر څوی خو د سولې لپاره چې دوی کارونه کوي دغه څنګه
دي؟ د کومه طریقې چې دوی رامنځته کړي، دا سولې ته نه رسیږي، دا لار ترکستان ته روان ده.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو گردای میز مو اوریده چې موضوع له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې ځند وو. د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې، د افغانستان د حکومت د سولې خبرې وروسته له هغه وزندیدې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید شو، او د وروستي راپورونو لمخې د طالبانو په لیکو کې یو لړ اختلافات دي. د تحریک د مشر د ټاکلو پر سر رامنځته شوې دي. د طالبانو نوی ټاکل شوی مشر ملا اختر محمد منصور په دې ورستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نشي کېدای. قدر منوریدونکو، که تاسو پر همدې خاصه موضوع کوم نظر لرئ، او یا غواړئ چې په دې برخه کې کومه تبصره لرئ او خپل نظر د نور اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو لالارې له هیوادوالو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بیسیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ، موږ ته رسیږي او موږ به د ازادۍ رادیو لالارې له اوریدونکو سره شریک کړو. که تاسو په همدې خاصه موضوع کې چې مخکې یادونه وشوه نظر لرئ، تبصره لرئ، یا کوم ځانګړی نظر او د یادونې وړ کومه خاطره لري، نو موږ ته راوستوي. کوشش وکړئ چې پیغام مو لاند او په ښه املا لیکل شوی وي.
ازادي رادیو د بی طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 چپه په پلازمینا کابل او لوی ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستای او اوریدای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.org او azadiradio.com. د وخت د مازدیګر 4:30 دی. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو سمدستي فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل کې د یوې څلور کسیزې ډلې په نیولو سره پر ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت د حملو مخه نیولې ده. د حکومت اجرایي رئیس د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. په ایران کې د افغان ماشومانو لپاره د زده کړو پر سر لګیدلې بندیز لرې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هڅه کوي خپل د منځني ختیځ متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د ایران اټومي موافقه به یو خوندي سیمه رامنځته کړي. د اوکراین پوز وایي د دوی څلور تنه سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتون خو سره د نشته پر مهال وژل شوي دي. او د یونان د سامو بازار نن له بیا خلاصېدو سره تقریبا 3% رالوېدلی. دغه بازارونه شاوخوا 15 اونۍ تړلي وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د 14 کلونو فوټبال لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف کویټ ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان په دوه سیالیو کې په شپږم ګروپ کې له کویټ، سریلانکا او سوریه سره میدان ته وځي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ټولې لوبې د کویټ په سبا السالم سټډیوم کې پیلېږي. د ښاغلي کاظمي په خبر افغانستان خپله لومړۍ لوبه له کویټ سره کوي. د افغانستان د بسکل غلول فدراسیون وای د جنوبی آسیا د سیف گیم سیالوی کې د ګډون په هدف آمادګی پیل کړی دی. د افغانستان د بسکل غلولونی د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقین آزادی رادیو ټول چې په دوه سیالوی کې له افغانستان څخه 12 شزنه او نارینه لوبغاړي ګډون کوي. هغه د سیالوی هدف په جنوبی آسیا کې د ورزش واده وبلل. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون لوبغاړي په نړیوال سیالۍ کې د ګډون په هدف ترکیه ته سفر وکړي. د دې فدراسیون مشر خواجه فید محمد هاشمی ازادي رادیو ټول چې دغه سیالۍ د 15 هیوادونو ترمنځ د ترکیه په هیواد کې ترسره کیږي. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به تر یوې میاشتې په لږه موده کې ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سیالۍ هدف په نړیواله کچه د کیک بوکسینګ په رشته کې د غوره لوبغاړو ټاکل دي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. اوس هم نور موضوعات. د بلوچستان امنیتي ځواکونو د پټو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د القاعده ډلې د یو سیمیز قومندان د وژنې او د هغه د میرمن د نیولو ادعا کوي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي دغه قومندان عمر لطیف نومیږي چې 10 میاشتې مخکې د افغانستان له نیمروز ولایت څخه د بلوچستان چغې سیمې ته ور اوښتی و او هلته یې د القاعده یو پټ پناهګاه جوړه کړې وه. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په نامه د پوځي عملیاتو له امله وسلوالو هڅه کړې چې په بلوچستان کې ځانونه پټ کړي. دې ته په پام سره د بلوچستان د کورونا چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي تېره ورځ یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل د القاعده ډلې وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې په چاغي سیمه کې پټ پناه ځای جوړ کړی و چې د آی اس آی استخباراتي ادارې د پلټنو په اساس ورباندې عملیات وسول او د القاعده ډلې یو مهم ځایي قومندان پکې ووژل شو.
د ضرب عصب
تر لویو لاسته راوړنو وروسته د القاعده برې صغیر ډلې چې شبکه یې هلته موجوده وه پرېکړه یې کړې وه چې په بلوچستان کې به د افغانستان پولې ته نږدې پناه ځایونه جوړوو او هلته به وسلوال فعالیت ته دوام ورکوو. دلته یې په چاغي سیمه کې پناه ځای جوړ کړی و او خپل وځایي قومندان ته یې مسؤلیت ورکړی و چې دلته د ترهګرۍ پیښې ترسره کړي. آی اس آی د دوی پر پناه ځای باندې عملیات وکړل او د عمر لطیف په نامه یو قومندان یې وواژه چې له تېرو اتو لسو میاشتو راهیسې دلته میشت و او د افغانستان له نیمروز ولایت راوښتی و. سرفراز بوکټای وایي په عملیاتو کې د وژل شوي قومندان عمر لطیف ورور بلال تښتېدلی خو وایي مېرمن او دوه ماشومان یې ژوندي نیول شوي دي. بوکټای وایي د ده مېرمن طیبه چې په فریحه مشهوره وه په جنوبي پنجاب او بلوچستان کې د القاعده ډلې د ښځو د څانګې مشره وه چې د پنجاب حکومت یې پر سر 1500 کلدارې اعلان کړې وې. د ایس آی ډله چې د القاعده ډلې پناه ځای ته ورغلې وه نو دې ترهګر غوښتل چې خپله مېرمن او ماشومان د سپر په توګه وکاروي. خو د ایس آی کسانو په ډېر مهارت سره د هغه اولادونه او د هغه مېرمن چې هغه هم ترهګره وه وژغورل او ژوندي یې ونیول. د القاعده د دې ترهګر په ځوابي ډزو کې زموږ یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. سرفراز بوکټای وایي د القاعده وژل شوي قومندان او ورور یې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پر پولیسو او د پوځ پر مرکزونو په بریدونو کې لاس درلود ځکه خو د پنجاب حکومت د هغوی پر سر د 2.2 میلیونه کلدارو جایزه ټاکلې وه. سرفراز بوکټي یو ځل بیا د خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو په شمول پر ټولو وسلوالو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او حکومت ته تسلیم سي. که نوی وایي حکومت به یې هېڅ یوې وسلوالې ډلې ته د ترهګرۍ اجازه ورنه کړي او په ضد به یې عملیاتو ته دوام ورکړي.
په بلوچستان کې د القاعده شبکې د یوه ځایي قومندان د نیولو په اړه وبخې د وژل کېدو او د هغه د مېرمنې د نیولو په اړه راپور مو اورېده چې پاکستانی چارواکو ادعا کړې ده. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت تر روانو څو ورځو پورې د ګاز د بیو د ټیټېدو ډاډ ورکوي.
ان شاء الله دې هسته کې زه مطمئن یم چې هغه به نرخونه ثابتیږي او فعالې ډول کې راځي ان شاء الله.
همداراز له نامتو سندرغاړې نغمې سره مو هم مرکه کړې ده. نور موضوعات هم لرو اوریدو ته را سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې وړاندې کیږي. موږ تاسو نظریاتو ته منتظر یو د اس ام اس په وسیله په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د وژل کېدو یا د مړینې له تایید وروسته ځنډیدلی دي. په دې اړه ستاسو که نظریات لري موږ ته د اس ام اس په وسیله راستولی شئ. همداراز په څو شیبو کې به ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم د همدې موضوع په اړه واخلو. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا د خلکو ترمنځ د همغږۍ او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د جرګو د ترسره کولو تجربه ښه نتیجه ورکړي. د دې وزارت موین ننګیالی قلاتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جرګې د هیواد په بیلابیلو زونونو کې د افغانانو د یووالي په مقصد پیل شوې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال سید کمال شاه عارف له ښاغلي قلاتوال سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې تر دا مهاله دې جرګې په کومو ولایتونو کې څه کړي دي.
د ولسونو ونډه په ټولو برخو کې ډیره مهمه ده. یو لغت څخه چې ډیره د پخوا څخه افغانانو ته یو میراث پاتې ده هغه جرګه ده چې مونږ کولی شو چې د جرګې له لارو هغه کومې ستونزې چې حل کېدونکې نه دي، یعنې د افغانستان په مهمو مسایلو باندې اړوند دي، د جرګې له لارې نه حل. او جرګه په افغانستان کې یو ډیره اصل غوندې بولي، رواج غوندې بولي. جرګه ده چې د جرګو له لارې نه مونږ کولی شو چې کومې ستونزې چې مونږ ته ناین حل دي هغه مونږ حل کړو. مونږ غواړو چې د خپل د ولسونو په ملاتړ باندې، د جرګو په ملاتړ باندې، یو دغه په مرسته باندې کومې ستونزې چې موږ لرو، امنیت دی، معرف دی، بیا رغونه ده، موږ وکړی شو دغه ستونزې رفیق او د دې ترمنځ بیرته وکړ شو چې خپل غ ملي یواله هم مونږ ساتو. د دغه لارې نه د خلکو आवाज باید دولت ته ورسیږي او د دولت आवाज باید خلکو ته ورسیږي. نو مونږ په دغه هدف یا په دغه مخه باندې د خپل کارونه غواړو چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې اول په څو ولایتو کې غټي جرګې جوړې کړو او مهاله کې په هر ولایت کې هغه به ورسره په پروګرامونو کې مولر چې په هر ولایت کې جرګه جوړه کړو. کومیسون چې موجود دي د جرګو د لارې نه د خلکو سره د ناس د لارې نه حل لکه چې ستاسو وزارت د حرکت پیل کړی دي تر دا مهاله پر ستاسو سره د خلکو همکاري سمره او سمره مثبت نتیجه ورکړي ده.
د خلکو همکاري فوق العاده یعنی څنګه چې خلک په هر برخه کې مسولیت لري لکه څنګه چې دولت مسولیت لري په همدغه اړخ کې خلک هم ځینې مسولیتونه لري چې خلک دې ته ډیر لیواله دي یعنی د خلکو لیوالتیا فوق العاده زیاته ده. خلکو لکه څنګه چې هغه رقم واده کړی و یا دغه لیوالتیا یو د خلکو یعنی د خلکو همکاري چې ګورو مونږ سل په سل کې دې ته خوشبینه چې مونږ کولای شو د خلکو په وجود کې امنیت راولو د خلکو په مرسته مونږ وکړو شو کومې ستونزې چې مونږ نن لرو هغه حل کو.
قلطبات صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جرګې جوړې کړې دي که په دې اړه معلومات راکړي چې دا کوم ولایتونه دي او نور کوم ولایتونو ته به دا جرګې وغځیږي.
مونږ په نظر کې لرو چې یو لویه جرګه په ننګرهار کې وشوله او مونږ په نظر کې لرو چې په هرات کندوز او په قندار کې هم داسې جرګې جوړې کو تر او د دې جرګو جوړول یو ځانګړتیا به دا یو خواله به دا وي چې مونږ د نورو ولایتونو مشران هم په دغه سفر زند لوی قندار مشران مونږ ځان سره د لوی قندار یا د شمالي ولایتونو څخه مشران مونږ ځان سره بوتل ننګرهار ته اول خو به د دوه مشرانو ترمنځ د افکارو دا تبادل دي چې په مهمو موضوعاتو سره خبرې کوي د ملي یووالي په موضوع سره خبرې کوي د قومونو په اهمیت سره خبرې کوي د جرګې په اهمیت سره خبرې کوي او د افغانستان د مختلفو قومونو مشان باید پکې وي.
کلاتور صاحب د ورستي پښتنې په توګه تاسو د خپل پروګرام د لاب د شوال لپاره تاسو نوښت پروګرامونه لري
موږ په دې پروګرام لرو چې وازی د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په وازی څنګه شکوي هغه ادارې چې موږ سره همکاري دي د هغو ادارو په همکاري دولت د ځنګړي د پاملرنې په اساس او د خلکو د همکاري چې د خلکو همکاري فوق العاده مهمه ده موږ وکړې شو کومې برنامې چې موږ لرو چې هغه د ملي والی د حکومت والی په برخه کې د خلکو لپاره د لازم اسانتیا په برخه کې چې موږ باید کارونه وکړو دغه سره یو لازم همنګي موجوده کو تر څو چې کومستوز چې نن موږ په افغانستان په ستل ورده وکړ شو چې دغه حل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندی و چې ل ډیر بخښنه غواړم قدرمنو اوریدونکو له تاسو نه د افغانستان د قبایلو سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت موین ننګیالی قلاتوالو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په ټول هیواد کې د جرګو د ترسره کولو پر هڅو خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منو اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وای تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د غاز به بیرته خپل پخوانی حالت ترا ټیټی شي. په دې ورسېو کې د کابل ښار اوسیدونکو د غاز د لوړو بایو څخه شکایت کوي. په دې اړه سباون کاکړ د دې وزارت لویان مسافر کو قندې سره مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلې چې ولې په دې ورسېو کې د غاز په بایو کې لوړوالی راغلی.
د غاز بیا پلازمې کابل کې او د شمالي ولایتونو کې لږ زړه تاثیر وکړ. د دې یو علت دا چې او درې او څلور ورځې د غاز او د تیلو واګونونو حیرتان ته لږ زړه کم شو هغه واردل او دا فقط د وزبکستان له خوانه او حکومت ستونزه نه وو. د دې لپاره چې دوی واردات چې کم شو بیا هغه عرضه او تقاضا د دې لپاره یو سور پیدا نرخونه جیگ شد. مونگ مطمئن یو چی پا دادره و رزی که انشالله تیتیگی او پا هرات و دا ولایتونو که پا غرب که او فرا، نیمروز، قندهار، هلمند، ارزگان، تر غزنی پوری نرخونه ثابت ده او پخانه نرخونه ده انشالله پلازمی که او ده شمالی ولایتونو که چه مزار شریف ده او ده بغلان و خندوز ده ولایتونو که انشالله ده هسته که زی مطمئنیم چه اغا نرخونه ثابتی که او پاولی دول که رازی انشالله
کوکنیس محترم ولی ده غبه ثابت ندیه و هر وقت لوری او کشت زی
متاسفانه مونگ یا وارداتی ملکیو او تر نوی فیصد از مونگ ده غاز و مصرف در بحرانه هوادون سخرازی او هر استونزه چی پلاره کیوی که اغا لاره ترانزیتی لارونه پا افغانستان کیوی چه در سالنگ تونل ده او یا این پا ازبکستان که بلا ملک کیوی اغا خپل تاثیرات لری او بلا در اغا دنرخونو تغییر دل چه ترکمنستان که او قزاقستان چی چه مونگ دیره غاز در اغوی نواخلو چه یو دلار امال چه نرخ تفاوت که اغا مستقیما زمون باندې اثر واچوي او نرخونه ثابت نکیږي ولی چې مونږ یو وارداتي ملک یو دی لپاره
غواړم چې د ورستی پښتنې په لړ کې پښتنې چې څه تدابیر باید ونیول شي چې دغه بې ثابت پات شي
اول تدابیر دا چې ولسمشر غنی صاحب موئل او تینګارم په دې کې دا چې مونږ ان شاء الله خپل د مددونو لرو چې د غاز او د تیل د هغه استخراج کړو او خپل ضرورت او خپل مصرف د هواد دننه تولید شي او بل خبر دا چې باید مونږ هغه استراتیژیک ذخایر چې لرو او هم حکومت او خصوصي سکتور هغه ډیر شي مونږ کولای شو چې یو باثبات نرخ ولرو ان شاء الله حکومت هم خصوصي سکتور هم د دې په تلاش کې چې او د ولسمشر صاحب غنی هم انګار دا چې باید نرخونه په افغانستان کې خصوصا د غاز او تیل نرخونه باید باثبات شي و دا شپږ میاشتې کې دا یو نسبی ثبات درلوده چې مونږ د هغه نه راضي وو وحدت ملي حکومت تر هغه وخت چې پیل شو تر اوسه پورې خب دا یو مسله چې دوه درې ورځې ستونزه و انشاءالله زه مطمئنه یم چې نرخونه باثبات کیږي او دا ستونزه انشاءالله آهسته آهسته را هواریږي او حلیږي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې قدر من اوریدونکو مخکې مو غوښتنه کړې و چې تاسو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د طالبانو د وروستي دریز په اړه او دا چې د سولې مذاکرات ځنډیدلې دي او د افغانستان حکومت هڅه کوي چې دا لړۍ بیا پیل کړي په دې اړه خپل نظریات راوستوي هیله ده چې په څو شیبو کې ستاسو د تلیفوني پیغامونو لړۍ به هم راوخلو خو له هغه مخکې تاسو د اس ام اسونو ستاسو د اس ام اسونو اوریدو ته رابولم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
سردار محمد اعظمی له کندهار لیکلی دی چې ډیر د افسوس ځای دی چې پاکستان هم د طالبانو مشتان وزنی او هم بیا بندیان وزنی او بیا طالبان د هغو په خوله جګړه هم کوي یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی راغلی لیکلی فکر کوم چې دا سوله به ونه شي ځکه چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د خبرې د دښمن تبلیغات بللی میرویس افغان له هلمند نه لیکي طالبان سوله نه کوي دولت باید د زور له لارې کار واخلي چې دښمن سولې ته مجبور کړي بل اوریدونکو آصف د هلمند له کجکی څخه لیکلی حکومت د سولې نه بلکې د تسلیمېدو غوښتونکی دی چې داسې سوله امکان نه لري او خان محمد له کندهار لیکلی د دې پر ځای چې افغان دولت له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي له آی اس آی سره د خبرې وکړي بلې قدر من اوریدونکو ستاسو پیغامونه راخلو زمونږ یو شمیر اوریدونکو په لاین کې دي که تاسو هم غواړئ چې تماس ونیسئ نو د افغان بي سیم په 0023 41 16 نمبر او همدارس په 0 یعنی 0000 8 4 6 2 0 باندې لمک سره تماس نیولای شئ یو اوریدونکو په لاین کې لرو بلې ازادي رادیو د مهرباني وکړئ
بله محترم احمد خپل صفات سلامونه وړاندې کوم تاسو د راډیو ټول کارکونکو د دومره سلامونه وړاندې کوم
مهرباني وکړئ وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون مهرباني
زما بس بل اساس موضوع زما سره ستاسو زما په نظر سر هغه وخت چې ما مخکې ویلی و چې راډیو لاله چیرې زموږ دا وندای خپل درنګي او خپل دکانه سیاست او خپل دماغ دومره سیاست دی نو بیا سول راتلای شي او دا چې پردن مناسب څنګه مر سو دا رسول خبرې څنګه ودرېدلې دا څنګه خبرې دي او زموږ حکومت یو غته اشتباه وکړه چې موږ دا مړی چیرې شوی دی څنګه مړ دی څه وخت مړ دی او اعلان یې د چارو خوا کې په خبر څوک دی دا زموږ د حکومت یو غته سیاسي اشتباه وه نو خدای دې وکړي چې زموږ ګاونډی خپل دوه مخې سیاست او خپل دوه رنګه سیاست پرېږدي او د افغانستان څخه د یو غټ امتیازات او امتیاز غوښتونکی نه شي خدای دې وکړي چې افغانان په خپله سره کښېني انشاءالله تعالی تر څو چې بېطرفه جرګه جوړه نه شي او دغه دوه جنګي دوې ډلې سره کښېنه نه وي خپله کوم سوله نه شي راتلی.
ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکی هم لرو، لنډې خبرې به یې واورو. بله مهرباني.
احمد خالد علی زید کندهار څخه فکر کوم سول ډیر نه ممکن دا ولې تاسو وګورئ کله چې د امامد عمر خپل مجاهد فاطمه مرسین په کابل کې خالی ماسي وړاندې سول تاسو وګورئ د ملي پوسټون ګوند راولاس مظاهره اعلان کړه په کله مو تاسو د داخل حکومتي چارواکو ته داسې یعنی احترامات ورنه کړ دا پاتې زمين هي سیو افغان نو دوی به کوم اقدامات وکړي تاسو وګورئ دې نو کله سول داسې راځي ما کوم څه ته ایست فاطمه مرسین اجرانه سول چې هغه سول دیوبل کوچنی چارواچ په نامه باندې هغه یو ور جوړی دی زور تاسو منځای شو افغان ملا محمد عمر مجاهد چې مسوره دا هغه پاتېه مراسم نه نیول کې دوه کله باغ سوري ته ځو شي چې دا سم راتند د سر داسې عمل اجرا کړي.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، وخت مو ختم شوی دی. تاسو له پیغامونو مننه ده. ازادي رادیو خبری ساعت خبرونه اوري.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
زموږه غلازادي رادیو اوري. نغمه د افغانستان نامتو سندرغاړي د مینې له موضوع نیولې تر سولې او جګړې پورې پر بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویلې دي. شهرت د نغمې له نوم سره تړلی دی او دا نامتو نوم نن له تاسو سره په دې خبرونه کې ملمنه ده.
زه خو اول مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګارم مدا رادیو ډیر په مینا اورم نو د لدی طریقه خپل سلامونه احترامات او نیکی هلی خپل ټول مینوال ته ټول افغانان ته چې دا رادیو ارچریا اوري نظر لکومې وړاندې کوم.
مننه. راته وایي چې ورستی هنري آثار متصدی سمو برابر کړی دی د اوریدونکو لپاره چې نوی دی.
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندري ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي. یو سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر ته شفیق جان مرید جوړ کړی دی او ډېر په مینا.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله زما زوم. او خدا مخکې لدی نه چې زما زوم سیدا سندره راته جوړ کړه او په دغه یو کمپوز زما لور را نوښتله. نو دا کمپوز چون شعر ډیر قوي شعر او ډیر شایسته شعر او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت ایستینه، نو ما اوغورسته چې دا د دې شعر کمپوز ما ته شفیق مرید جوړ کړی دا متا کلیپ شوی نه دی. کلیپ چون په افغانستان کې حالات د سیدا چې نسمه کولای چې د یو ځای ورته پیدا کمه چلته امني او په آرام اصحاب ولارس زدا کلیپ جوړ کما زبایت ته ډیر شایسته زید افغانستان باید مختلفو ولایتو ته ولارسمه مګم دا امکانات مشکله ده خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندره کلیپ کما.
او نور سندره تازه
نور سندره می هم جوړ کړی دی. یو البوم می د غزل فلحال ترکار لاندې د چټول غزل ده ټول غزل دی ځکه چې ډیر خلک د څه فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندری او چاربایتی او مصری او د مسمشیان وای نو دا ځل می تصمیم ونیوي چې یو البوم ټول غزل وایم. او یو بل سندره می هم د رحمت شاه سائل صاحب شیر دی چې مان د زما موټی کړي پر ټوپک مات شي او وران دي کړو پښتون انغړې ټوپک مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولای او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار د سندر خپل پښتنو ته ډالې کوم او کلیپ سندره تیار ده کلیپ نه د جوړ سوي نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم نو دغه سي نور ډیر سندره می هم جوړ کړی
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر او له دې مخکې یو بل د ماشومان لپاره چې جنگونو نه په جنگونو کې وجل کې افغان ماشومان دی او تسندره او څو نورې سندره هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل आवाज اوچت کړئ د لکه یو منظم کمپاین یا لکه یو لړۍ ده او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې تاسو आवाज یو ځای نیسی او که تصادف اند هنري کارونو په ډله کې دراغلی
نه تکل صاحب دې سده چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یاتوم یعنی په خلکو باندې دا زما دغه د زخپل کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج د شیرونو وایم چې پاغه کې د صلح آشتي د تعلیم تربیه یعنی د مثبت پیغامونه ولري نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي ځکه چې دا ژوند خو زمون کم د محبت د پاره هم دی وای حیرانم چې نفرت او وزګاریږي خلک څنګه
او دا ژوند خو پم دی جګړو کې تیر شو
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفایم از ما زوایني زما ماشومتوب چې زما په یادګه هم په دې جګړو کې تیر شو خو بیا هم امید شته مونږ نور د پاره لار پرانی ز نور د پاره کار کوو امید چې په آینده کې زموږ ماشوم مانز ما ګلالي ما شومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي دغه په ځای زمر ما شومان ته ګلونه ورکې زمر ما شومان ته قلمونه ورکې او ټوپک نور نه یې جنگ نور نه نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې مالې د لیوا د رابې بلخی د لیسې یو زده کوونکې چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید که میلیونونه نو سلګونه زره مینواله درلودل ترنن ورځې چې د ټول هیواد په کچا او حتی د سیمې په کچا مشهور او نامتو ده څه فرق پکې ویني تاسو څه بدلون پکې راغلی
ولا بدلون خو ډیر زیات پکې ویني ځکه چې هغه وخت زما د هنر دغه دومره پوښ شوی نه وو ما تجربه هم ډیره زیات نه درلوده
په شخصي له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پښتکار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینا زیاته سوي ده او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نورم زیات کوشش وکم او کار وکم
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادېږي ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده شاید په رادیوګانو کې په ټلویزیونونو کې په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیر زیاتې خبرې شوې وي په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوې وي غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړی
بلې تکل صاحب ما هم کته هم ما خو تاسو ته معلومه ده از ما دوستان ته معلومه ده چې زه خپل یو ډیر خیر پسند شزای ما ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي نو مخکې می شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاوله خپل وسټوانه پوری مګم اوس می وغوښتل چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکم یعنی پس د دنیا په سطحه جوړه کما چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکي او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته خپل ثقافت ته ماشومان ته خوځو ته بې وزل خوځو ته چې د تعلیم تربیه نو ورسه پات دي او ظلمونه ور باندې کیږي او دوی څنګه لري نو زه غواړم چې په نور کې د هنر لار می هم تعقیبوم خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد می شي د نو د دوستانو په همکاري امید ده چې ان شاء الله کامیاب بسمه او ما سره بس کومکونه وشي چې زه او شمه کوله وجدانن چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي او دغه مؤسسه اوس دغه بنسټ ما جوړ کړی دا نو پدې کې ما مخکې تاسو ته ویل چې د ماشومان تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پوري چې نن په زوال کې دا همکاري زوکمه
دا مرسته با لخاص ډلې د خلکو سره مثلا میرمنو سره کیږي او کبل هر چا سره چې اړوي؟
نه، دا هر چا سره چې اړوي، حتی که څوک د خپل وطن بې ځای شوی وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چیرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي، موږ دا کومکونه کوو. خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډیره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي، چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلي، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم، خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم، او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو لپاره یو زما د مرګ نو وروسته یو یادګار، چې دا کتاب می راوخلی وی وای چې نغمه یوازې و نرمند نه و، دومره دردونه او دومره احساس درلودې د خلکو د وطن په باره کې. مګم ما یو کتاب چې د ماته اندارې په نامه جوړسې و، ډیر مدوس ولا، او یو اغم غزل دی، او یو نوې ټولګه می هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. ان شاء الله بس په دې سکالې نو تصمیم لرم چې هغه هم راو بسم، چې په هغه کې ټول غزل دی.
نغمه د افغانستان نامتو سندرغاړې و د ازادي رادیو په خبري سات خبرونه کې.
زما د کلی په ورشو باندې نن ور ولګېدو، زړوشلې